سلامونه، وخت مو په خیر. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی پرون له پاکستان او ایران څخه په یو ورځ تر یو نیم سل ډیری کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 9 شپې ته کورنۍ له پاکستان څخه او 2 کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې دي. د پاکستان له لورې پېستل شویو کسانو کې 1 کورنۍ د تورخم له لارې او 8 کورنۍ د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ګرځېدلې دي. په ورته وخت کې 8 کورنۍ چې له ایران څخه ستنې شوی په نیمروز کې د وریخم په للارې او څلور د شکورنۍ د هرات د اسلام کلا للارې بیرته راستنې شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري د راپور لمخې د 2023 کال د سپتمبر 15 نیټې څخه د روان کال د جولای تر 18 پورې له پاکستان څخه تر 603,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته په خپل خوخه یا په زور تللې دي. پاکستان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې ټول به اسناد کډوال خپل خاورې باسي. د هیواد په وروستیو کې وویل چې د کډوالو د ایستلو دوهم پړاو هم پیلوي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورو نیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د جرمني د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول. دا د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو راوروسته لومړی ځل دی چې جرمني یو شمیر افغانان خپل هیواد ته استولي. د اتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی. د سکال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي له 2014 کال راهیسې سویډن له افغانستان سره تر 15 میلیون ډالر ډېرې مرستې کړې دي. سویډن د افغانستان د بشري مرستو د صندوق 3 لوی تمویلوونکی دی. اوچا نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د سویډن نوې مرستې به په 2024 کال کې د افغانستان د خلکو بشري اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره ځانګړي شي. ملګری ملتونه وایي تیر کال د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.8 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلواله شخړې پر ضد د خپل دریس پخلای کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړه. وی ویل چې واشنگټن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. د زیاته کړه دغه هیواد له 40 کلونو راهیسې په جګړه کې دی. موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي. فاکس نیوز د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو د مشر میسم نظری له قوله ویلی چې یاد ډلې د جنوري لمیاشتې راهیسې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایک میکال په اکسپانه کې اعلان وکړ چې په پای کې لري د پام کې لري د سپتمبر په 10 د ملي مقاومت جبهې له قومندان سره وګوري. د ایران ولسمشر پرون ویلی د دې لپاره چې هواد د 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي به بهرنۍ پانګونه کې څه باندې 100 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د مهال د ایران کلنۍ اقتصادي وده 4% خودل شوې ده. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر وټاکل شو دا خبره د ایران د دولتي ټلویزیون سره پر خپل هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خبره شوه. د ویلي ایران د هدف ته د رسیدو لپاره په ټوله کې له 200 تر 250 میلیارد ډالر ته اړتیا لري، خو د دې پیسو څخه باندې نیمایي له ملي سرچینو ترلاسه کېدای شي. او د پاکستان پاوز وایي مخالف وسلوالو پروند پاوز دی ونی ولی افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. زئی پولیس وایي د خالد امیر په نوم د افسر تیر چهارشنبه د پاکستان طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو په حال پر مهال نیول شوې دی. د پاکستان پاوز د نورو جزئیات لو ورکول پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بي قید او شرط خوشی شوې دي. په ډیر اسماعیل خان کې د هغه د نیولو مسولیت چا نه ومنله. پرونه ته بیا خرغلی یو زل بیا ز فرشتہ صحاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري تاسو تر کلی کوم. په دې خبرونه کې بر سره واوري چې په افغانستان کې د نن ځینې خزي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی.
خو ځینې سکولای حتی پوښتنه غږ باندې قرائت وکي نو په جامع کې تاسو پاتې شو. دا باندې څنګه یو ډول نوري هم افغان خزل جامع حذف کړي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له کبله کابل، کندهار او دوها خپل ځانګړی رول لري. په دې اړه یو تفصيلي راپور درته لرو.
طالبان په ظاهر یو او په وخلو باندې ښکاری یو پاکت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار او لایبت لا خون صادروي.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تفصيلي راپور لرو. نور خبرونه هم سره سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د نن ځینی خزې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي. وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغانان افغاني خزې په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنیو د نفقو غټولو او ستونزو هوارولو لپاره اړي دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچات کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړه. خو وړاندې وویل چې دا قانوني د اسلامي شریعت پر وړاندې جوړ کړي او د پلیکولو لپاره به یې په دریس کې کومه غیز رامېسته نشي. په دې اړه به د فیروزی عزیزی راپورت غوښ شو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوی قانون کې د خزو پر غاک او مخ کار کې دوه بندیز ولګول، یو شمیر خزې نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګر ولایت وی اوسیدونکو د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
طالبان په خپل تنظیمي قانون کې چې د خزو پر غاړه مخې باندې لګولې خزو د ډېرو مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې خزو له کلوزي کې دوی خپل غاړه نو سیمه دوی خپل سپین دي څنګه حل کړي. یو چیرې زی موټروان سره کینې نو خپل غاړه نه راوسي نو هغه ته په تاګه څنګه پوښتنه چې چیرې زی څنګه باغ ته ادرس ورکړي. کله چې دکان ته سي سودا اخلي کله چې تاګه نه واسي نو سره هم خپل سودا اخلي. همداسې زرنه نو مشکلات دي. حتی ژوند کول د ما په خبره د ما په نظر شاید ناممکن وي په جامعه کې. دا یو ډېر غلط قانون دی.
د ننګرهار ولایت وی اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
د افغان ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولای حتی پوښتنه غږ باندې قرائت وکړي نو په جامع کې داسې پاتې شوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامع حذف کوي، له ټولنې وباسي، له ژوند لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اگست په 21 اعلان شو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانوني مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل باندې کې د خزو غاک هم اورات بلل شوی او لمخې خزي حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 درس مادي لري. د کابل خاري وی اوسیدونکو ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتونو وړاندې کول او د درملو د خړللو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبري وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږه درخواست یا زمونږه غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدیدي نظر وکړي، ځکه چې زمونږه روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږه مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نور ښځینه پیواز نه لرو نو دوی نارینه پیواز راوغواړو او مونږ لازمې توسي یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او داسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو خزو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجواک وای هغه خزه چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبور دي چې د خپل کورنۍ او نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملی کړی سي؟
شاوران بعض از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده هاگو افغان خزمی رو نجده دیگل یعنی طالبان و انتحاری حملو که وجه شوی مجبوره دی چه دخپلو مشومان و کورنین و ده نفقی گردول و لپاره کار وکری او کلا کلا آن دوی مجبوری دی چه درانه و سخت کارونه وکری. خود طالبانو دو دوی پرغک هم بندیز لگوله نو دوی بچه کوی
حتی موقع چه پدی اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقی جواب ولرو، خو زموږ پوښتنې جواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پانه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخی بللې او ویلې دي دا اندېښنې او نیوکه به د دوی په دریس اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامی شریعت او حنفی فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غاګ او مخ بندیز نسته.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
تاسو موږ غلاسه دی رادیو نه اوري. د غزي ترانګي د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلی ارغملو د جسدونو د موندلو لموندل کېدو وروسته د پاتې برمتو کورنیو پر خلکو غاګ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پوري کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د غندونو پر وایسته کول سره د ارغملو د وژلو لار هواره کړي ده. تفصيلي راپور د اسمت ساروان نورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګي په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي يرغملو مړي موندل دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې شزي او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز یاتوي دغه شپږ کسان شای یو یا دوی ورسې مخکې د حماس ټلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیه لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلی امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس وی پاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د یو سلو یو پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په څلورو بجو او همداراز د ماخوستن په نه بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چارې او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرایلی رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیې په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وشل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
پرونه ته بیا هم خراغلی. د طالبانو د مهمو سیاسي پریکړو مرکز کوم یو دی؟ د افغانستان پلازمینه کابل، د قطر پلازمینه دوحا، کندهار. ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو لکبل کابل، کندهار او دوحا خپل ځانګړی لور لري. طالبانو ته ځینې نږدې کسان وایي د طالبانو د حکومت اصلي هسته په کندهار کې ده، خو ځینې ډیپلوماټیکي هڅې له دوحې او سیاسي هڅې له کابل روان دي. د طالبانو مشر په کندهار کې میشته چې خپل نږدې کسان یې له کابل اوربلل دي. په دې اړه زموږ همکار یو راپور جوړ کړی دی.
د طالبانو د حکومت مهمی سیاسي پریکړې په کوم ځای کې کیږي؟ کابل، دوحا، کندهار کې. د طالبانو عمومي مشر په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. خو د طالبانو کابینه او ریاست الوزرا له کابل فعالیت کوي. د دې ترڅنګ له نوري نړۍ سره د تعامل لپاره د دوحې سیاسي دفتر لا هم فعال دی. په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر ټولو جغرافیه د کنټرول خبره کوي، ولې لا هم د دوحې دفتر فعال دی؟ یا ولې مشر له کندهاره کابل ته نه ځي؟ رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو او له طالبانو سره هم نږدې پاتې سوی، د دریو سیاسي مرکزونو د فعالیت یو علت د طالبانو خپل منځي اختلافات ګڼي.
طالبان په ظاهر یو او په وخلو باندې ښکاری او په حقیقت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار هم له عبدالله خان صادروي. سیاسي اړیکې او له نورې نړۍ سره تعامل یې د پاکستان په منځګړیتوب په خطر کې چینل کیږي. تر ډیره بریده په دغه وضعیت باندې پاکستان حاکم دی. که پاکستان وغواړي کیږي او که نه وغواړي نه کیږي. خپل د طالبانو ترمنځ هم اختلافات دي په ډیری مسایلو باندې. ځینې طالبان په یوه خوله دي او ځینې طالبان په بل خوله دي. خو په ظاهرا داسې ښکاریږي چې دوی متفق دي، خو په حقیقت کې اختلاف سره لري.
د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1994 میلادي کال څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې د دوی ترمنځ د داخلي اختلافاتو خبره کیدله، خو دومره په څرګنده نه احساسېدل. اوس د طالبانو د مشرانو ترمنځ په بیلابیلو بیانونو کې د دوی اختلافات لورای ښکاري، لکه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع. په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفی تیر کال ویلی وو دینیوی علم مباح دی او که څوک د اسلامي نظام لپاره کوي نو مستحب دی. خو په همغه ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر عباس تنگزی ټینګار کړی و چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی او په دې برخه کې باید د هیچا شخصي نظر مهم نیوي. نن جنو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړل سو او نه هم د طالبانو په پالیسي کې کوم بدلون راغی. د طالبانو هغه لوړ رتبه چارواکي چې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي له بیانونو پرته په عملي ډګر کې کوم اقدام نه کوي. اوس هم له کندهاره د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ځینې فرمانونه ورکوي چې ممکن په کابل او قطر کې د طالبانو نور غړو ته د منلو وړ نه وي. د حقوقي مسایلو په سید خالد سادات ازادي رادیو ته ویلي په قطر کې میش طالبان چې لنړیوالو سره د اړیکو د شوزو د زده کړو او نورو مدني ازادیو په برخه کې ژمنې کړي، اوس یې د پوره کولو توان نه لري، ځکه نو دا ټکی په کابل او کندهار کې د دوی ترمنځ د اختلاف سبب شوی دی. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي په تیرو دریو کلونو کې جوته سوی چې طالبان د منظمې حکومتولۍ لپاره نه دي جوړ.
او روسل دی چې طالبان دی وی لوی سیاسي امنیتی معاملې په ترڅ کې کابل ته وخت راوستل شول، یو شی چې بربند شو هغه دا چې طالبان د دولتي مدیریت یا د دولتي ادارې یا په ټولیزه توګه د دولتي خدماتو ارائه لپاره جوګه نه دي. دوی د په دولتداري سیستم او ساختار پوهیږي نه. ټول قوت فقط تش په نوم د شریعت او د موازینو تطبیقول او په میرمنو باندې زور اچول دي. په دغه دوه مسایلو کې دی واقعا ډیر په اصطلاح بریالي دي.
د کابل، کندهار او قطر ترمنځ پر ځینو مسایلو لمیاشتو راهیسې لانجمنې څرګندونې سوي دي. د تیر 2023 لدی کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوی د واکمنۍ روانه وځه د نه منلو وړ بللې و او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې و. د 2023 لدی کال د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه د طالبانو عمومي مشر ملا هبت الله خونزاده طالب مسؤولانو ته په وینا کې ویلي سیمه ایز تبعیض پرېږدي ځکه اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب کیږي. د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په کندهار کې لیوی دینی مدرسې څخه د فارغانو غونډې ته په خپلو څرګندونو کې پر طالبانو انتقاد کوونکو ته پر سختو مجازاتو ورکولو ټینګار وکړ او وی ویل د نظام تخریبونکي که په ژبه وي که په قلم باندې وي او عملی تخریب کوي د هغه کسان دي چې بغاوتګر ګڼل کیږي او واجب القتل بلل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو ځینو نورو چارواکو ویلي و چې خلک کولی سي خپل سالم انتقادونه له دوی سره شریک کړي. ملا هبت الله خونزاده د روان کال د جون میاشتې پر 18 د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپل اختریزه وینا کې ویلي وو ان کده د لری کېدلو سبب هم کیږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. د ملي دفاع وزارت پخوانی سرپرست او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو د اوسنی حکومت اصلي ځواک په کندهار کې دی.
د طالبانو ټول سټراکچر د حکومت ولای د پانډیوالۍ ولاړ دی او هر څو خپل انډیوالان په خپل ځایونو کې مقرره خو اصلي قوت د دې په کندهار کې دی. څه چې فیصله هغه وکړي مغه منل کیږي. البته د سیاسي روابطو لپاره په قطر کې خپل دفتر وسم بیرته پرې غوسه دی او الته دیو موجود دی او اداره په کابل کې ده. خودی او خپل منځو کې هم به اعتبار دی.
ځینی شنن کې په دې باور دي چې له کابل په خبرېدونکو حکومتونو او فرمانونو کې د کندهار د دفتر رضایت شرط وي. په خوانی ډیپلوماټ غوث جانباز وایي د طالبانو اصلي سیاسي مذهبي مرکز په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه صادروي.
په کندهار کې د طالبانو ډیر لوی دفتر سیاسی مذهبی مرکز دی چې هلته یو څوک دی پرم د امیر المؤمنین چې مشهور دی په هیبت الله او داغي نزدی مشاورین او نزدی همکاران دي چې د طالبانو په خبره دا هغه دی چې د ساتیر امضا کوي د دې هغه نزدی مشاورین دې ته مشورې ورکوي حکومتونه صادروي په ترتیب سیاسي لوی کارونه کوکه دغه دفتر چې په قندهار کې دی او په راس کې هم د هیبت الله او دغه نزدې کسان دي دا مسائل مختوري.
د شغلی جنباس پوینه د طالبانو د حکومت زیات اجرایه کارونه د محل په کابل کې د طالبانو د وټولو غړیو لخوا کیږي.
د طالبانو د کابل دفتر چې په راس کې سراج الدین د کورنۍ چارو وزارت وزیر او د دفاع وزیر چې دوی د سیمه وټلي طالبان دي او ځینې نور دوی تر ډیره بریده د اجرایوي عمومي کارونه کوي چې هغه ډیره سیاسي بڼه نه لري. عمدتا اجرایوي یا انتباقي ماهیت لري. نو په دې ترتیب دغه درې ناموزونه دفترونه دي چې دوی د طالبانو چارې مختوري هم په بهر کې او دننه په کور کې.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر له لویو سره په 2011 لدی کال کې پرانستل شو چې طالبانو د همدې دفتر له لارې په جرمني کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره پټه اړیکه ټینګه کړه. خو په 2013 لدی کال کې د دغه دفتر د تړل کېدو غوښتنې ډیرې سوې ځکه د حمید کرزی په مشرۍ افغان حکومت ته پر دغه دفتر د طالبانو د بیرغ اوچتېدل او د اسلامي امارات لوحه د منلو نه و. شغلی کرزی دغه کار په تبعید کې د یو دولت غیر رسمي سفارت یاد کړی وو. همدغه و چې له دغه دفتر د طالبانو بیرغ کوز کړای سو خو له ودانۍ لا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو په موخه ګټه اخیستل کېدله. د طالبانو د قطر دفتر اهمیت له 2013 څخه تر 2015 میلادي کال پورې د دغه دفتر د مشر طیب اغا تر استعفا کولو او د طالبانو د تحریک د بنسټګر مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته ډیر کم سو. هغه وخت د طالبانو د سیاسي دفتر دوه نور غړو عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد هم استعفا ورکړې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2013 میلادي کال په فبروري میاشت کې د مونشن یا میونخ امنیتي کانفرنس پر مهال د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی ته ویلي و چې د قطر پلازمینه دوحه کې باید د طالبانو دفتر وتړل سي. هغه ویلي وو که طالبان مثبت چلند غوره نه کړي تاوتریخوالی جاری وساتي باید د قطر دفتر د تړلو په ګډون پر دوی بندیزونه ولګول سي. اوس چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کلونه پوره سوي لا هم د دوی د قطر دفتر فعال دی او هلته د طالبانو استازي د ځینو سفارتونو په رسمي غونډو کې راڅرګندېږي. شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو په حکومت کې د بې اعتمادۍ له کبله په کندهار کې ناست چارواکي ځینو مهمو غونډو ته خپل کسان لیږي.
تاسو ولیدل چې کله د قطر کې د ملګرو ملتونو غونډه وه نو د وزارت خارجي او څوک ونه لګي یا وزیر خارجي یا موین یا بل څوک په یوازې خپل ویان د سپوکسمن د قندار نال ته ولیږي یا فردن په اسلام آباد کې کله چې دیو مشکلات درلودل هغه وخت کې د قندهار والی ولیږه اسلام آباد ته چې د پاکستان د چارواکو سره وغږیږي. نو دا په خپل هم بې اعتمادي ښکاره کوي او هم په عین حالت کې د دې واغه طرز د حکومت چې دا د وسنی خبرو یو وشتمې پیړۍ کې د حکومتولۍ د طرز سره برابر نه دی او دغه رقم حکومتولۍ دوام هم نشي کولای.
خود طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ د دوام درې کاله پوره سوي دي او د غیډلې له 1994 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې هم پر افغانستان واکمنۍ کړې وه. خو هغه وخت په قطر کې دفتر نه درلود. یوازې عمومي مشر مولا محمد عمر او هغه ته نږدې کسان په کندهار کې وه. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې د واکمنۍ لوړپوړي قومندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه د نړۍ د ګڼو هیوادونو له سفارتونو سره د تماس لپاره د قطر د دفتر فعالیت مهم ګڼي.
زما په فکر باندې که سړی وګوري قطر د افغانستان په باب باندې یعنی د افغانستان په صلح کې ډیر لوی رول ولوبوي. بیا وروسته تر هغه اکثره سفارتونه چې دي چې د افغانستان دپاره سفارتونه وو د دنیاوالو هغه اوس په قطر کې وجود لري. نو د هغو سفارتو په وجه باندې هم دوی هلته طالبان باید چې خپل سیاسي دفتر ولري چې دغه سفارتو سره د هر وخت لپاره په ارتباط کې وي. یوه وجه یې دا ده. دوهمه وجه یې دا ده ځینې خلک دي چې هغه افغانستان ته مستقیما راځي دلته طالبانو سره خپل تفاهم کوي او ځینې خلک بیا سه چې هغه افغانستان ته دلنه شو کوي چې افغانستان ته راشي هغه د قطر د دفتر د لارې بیا د افغانستان د طالبانو سره خپل روابط نیسي. نو دغه دواړې وجه د دې چې د قطر دفتر کېدلی شي چې نور هم تر یو وخته پورې پاتې شي.
د محل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین دی چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړي خو منل سوی نه دی. پخوانی ډیپلومات غوث جنباز وایي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په واقعیت کې د دوی د بهرنیو چارو یو استازولي ده.
دا غزنه چې د دوی حاکمیت دی او هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دوی خپل سیاسي بهرنۍ چارې یا په حقیقت کې په اصطلاح د سیاو د بهرنیو چارو دفتر د دوی چې نور نړۍ سره عمدتاً غربي نړۍ سره دوی په تړاو کې دي د دوی دفتر په قطر کې دی. یعنی دا دفتر په حقیقت کې د طالبانو د بهرنیو چارو یو دفتر دی چې هم متحده ایالاتو سره هم اروپا اتحادیه سره او نورو سره دوی په لویو لویو سیاسي بهرنیو تعاملاتو کې په یو ترتیب را داخل شوي. او تصادفي هم نه ده چې د ټولو غربي هیوادونو غیر منطقوي هیوادونو غیر مقیم سفیران هم په قطر کې میشتي. نو دا په یو ترتیب په یو تعامل کې د طالبانو د بهرنیو چارو دفتر دی.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار او دوحه کې د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو لړۍ ته دوام ورکوي خو په کندهار کې ناس چارواکي له نورې نړۍ سره سیاسي تعامل ته زیات لیوال نه ښکاري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د دوی عمومي مشر ته لنجدې کسانو ګڼل کیږي. تیر کال کابل کندهار ته وغوښتل سو او له هغه ځایه خپل کارونه پر مخ بیایي. د طالبانو د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیر کال کندهار ته وغوښتل سو او هلته د اطلاعاتو او کلتور د رئیس په توګه وټاکل سو. دینو شنونکو کندهار ته د دغو او دینو نورو کسانو لیږد د طالبانو په ډله کې د بې باورۍ نښه ګڼلې، خو طالبانو په خپلو لیکو کې د هر ډول مخالفت موضوع رد کړې ده.
دینه مخکې چې د ومې ورځې خبرونه درته وړاندې شي، ورزو د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له پاکستان او ایران څخه په یو ورستر یو نیم سل ډیری کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 98 کورنۍ له پاکستان څخه او 28 کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې دي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیونه ډالر مرسته کړې ده، او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هر ډول وسلواله شخړې پر ضد خپل دریس پخلای کوي.
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او له یوې متفاوته زاویې د اونۍ د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیر دي. د ترکیه له وداسې لوی کلی نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي، خو لسلو کال راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا له بل پرمختګ مهم خبروم چې لدی وروسته به د ګوګل ځانګړي AI model د انسان د ټوخي او پرنجيلا او ارزونی ورسته د هر ډول تنفسي ناروغيو تشخيص کوي. نو ډیر مسایل هم شته، تر هر څه لمړی د بنې د سیاسي مسایلو مهم ټکی. د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راخته کړه قیامت. طالبانو د نجونو د مکتب پاړه پښتنه هم منکړه، ګڼې لوبې هم مناو، حتی د خزو غږ هم ستر اعلان کړ، خو د نړیوالو پس دریز هم نیوکه پاره ویلي.
نو موږ نه شو کولای چې په دغه سي اسلامي شاپیريال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل پسل کې اسلامي نظامي موږ بس د خلکو په وښتنه باندې هغه ستر سره کو چې د خلکو تقاضا یې کې شریعت منی کې نه منی، کله شریعت ته اجازه یې کني
چیلنج ورکوم. را د سی په همدغه د صورت مجادله په همدغه یو لسم آیت کې در سره بحث وکي، کچې په در څخه وګټل زم د نن نور خپل دغه کومه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د خزو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټه غړیتوب چې زلارم زغه غړیتوب پرېښده مامور یو کلمه د اسلام له نظر بس نه کو.
تاسو دې لپاره مت پکم کېږي چې په دوکې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې واخلاصيږي.
مشروع حکومت نه دی، نو فلهذا د دوی د جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منل.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنې. افغانستان کې د جی ټی پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربیره نورې ترهګری ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې څای
اصلا ای ادعای است که تو هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونسته پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان ډیر کلک خوری ورکړی دی امریکایانو ته، او دا خور ځکه دوی ورکړی دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، سلور سلور وردونه دا ټول مدل اساسی که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات یو ونه کې نږدې اتیا پاکستانی منصوبین وژلي، حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړی. بیا هم سړی مشي. تیرونه د انجنونو په زده کړو د بندیزونو د دوام پاړه د طالبانو د لوړ زده کړو د وزیر سرګندونو پراخ خبرګونونه پاړول، حتی ګڼ علما ویلي دا د طالبانو خپل سرزوري دا چې پرنجونو او خزوې د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلې دي. ګڼو د نظر خوندانو د طالبانو لا بیګران ملامت کړي وای چې په دې اعلان سره طالبانو واضح کړي چې د انجنونو تعلیم ته اجازه ورنکړي شي. خدای هم ویلي چې طالبان باید د خپل زده او اقداماتو لمنه بل اخر و راخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعده ورکړي چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره ښه زیری ولري، مګر تیره اونۍ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم خبرداري ورکړ چې تر امر ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم نه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثانی پورې معطل دی، د پوښتنه یې هم تر امر ثانی پورې معطل دی، ځکه هغه پوښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تا ته ویلي دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړی. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوها او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کېدلی. زه دغه سړی ته ستاسي د چینل د لارې څخه، ستاسي د همدغه مرکې د لارې څخه چالنج ورکوم. روی د سی په همدغه د سورت مجادلې په همدغه یو لسم آیت کې در سره بحث وکي، که چیرته در څخه وګټل زم دا نن نور خپل دغه کومه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د خوځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زلرم، زغه غړیتوب پریږدم او نور یو کلمه د اسلام له نظر بحث نه کوم. نو کچیرته د زما دا چیلنج نه مانی، دا په دې معنی ده چې د قران کریم څخه، د اسلام څخه، د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بل خو په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوی فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم رستۍ سرګندونې غندلی او ټینګار کړی دی چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي، سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجوې نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د په وینا خپل یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی خبرګون او د هغوی جواب سربیره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنی باندې ده چې تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هر دوره کې د افغانستان په مکتوبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربیره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړ زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې پوښتنه کول امر ثانی ته ځنډیږي، یعنی نه یوازې دا چې د ښوونځیو پرانستل امر ثانی ته پاتې دي، بلکې حتی پوښتنه کول هم تر امر ثانی پورې وځنډیدل. نو په همدې اساس باندې ویلی شو چې د تاریخ په اوږدو کې د استبدادي ډلو د استبدادي نظامونو په اړه باندې د افغانستان ولس په خپل ډیره ښه پریکړه کړې ده هر وخت، او دا ځل به هم د افغانستان ولسونه خپل پریکړه کوي.
طالبانو د 2020 کال ل اگست راهیسی چې بیا ځلې واک نیولې لښپګم ټولګي پورته جنې ل خونځي منه کړي او د دوی حکومت د محمد ندیم د کار په محل د 2020 کال دسمبر راهیسی پونتونو کې هم د جنو او خزو په زده کړو بندیز لګولې. ملګری ملتونو وایي دا محل افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته له دې چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده یا یې ټینګار کړی ده چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه شته کنه. بل خوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په ځواب بیا ویلي په دې قانون د غیر مسلمه خلکو اعتراضونه ګستاخي او د مسلمانانو اعتراض پرې د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دیني عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورت بللی نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بل غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون پاړه چې غاڼي وړي او لوی مشهوري لوبي منکړي په خزو یې بندیزونه زیات کړي او خپل محتسبینو ته په عام خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقيف محاکمه او سزاګانو زیات وکونه ورکړي دي. نړیوال خبرګونونه هم پریتون شوي اما داسې څه پکې نه لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکي پاړه د نړیوال ټولنې پریکنده اقدامات په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالی کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون خزې له ټولنې حذفي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویان دی روینا شمداسانی بیا لک په توند لهجه په طالبانو د فشارونو راوستلو خبره کړې وای طالبان غواړي افغان خزې د تیارو د ورته بوزي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیال روزماری ډیکارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداري ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخت کړي. خو کابل لپاره د یونما مشري میرمن اوتونبای وا چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده ویلي دي چې نړیواله ټولنه په ښه نیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي خو دا ډول کارونه به هدف ته رسیدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چیرته موږ وګورو د طالبانو پاکله باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی. سربیره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلک او افغانستان میرمنو سره خپل خواخوږي ښکاره کړي په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي. کله چې تاسو وینئ دوی د هغه خپل نورمال رابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. په اقتصادي لحاظ باندې طالبان نه ملاتړ کېږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کېږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد اداره، یونما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري. هر ملک خپل ستراتیژیکی ګټو لپاره، خپل امنیت لپاره او خپل نظام پیاوړتیا لپاره غواړي چې د طالبانو سره خپل روابط جاري وساتي. او دا چې طالبان به تر کله کوای شي چې په دغه رقم باندې چې یعنی د یو تهدید د ادرس نه نورو سره په تعامل کې پاتې شي نسبت تر دې چې یو باثبات حاکم نظام، دا هم هغه پوښتنه ده چې زه فکر کوم تاریخ به جواب ورکړي. خو زما پاند د یو افغان میرمنې په صفت باندې زه فکر کوم دغه جګړه چې موږ یې مخ ته وړو سخت پکې تنها یو.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خود طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفی فقه په رڼا کې جوړ شوی، پر هیڅ چاله اسلام پورته محدودیت نه وځ کوي. خو دا غم رسیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
انسانانو انساني کرامت ته څومره توهين په دې قانون خو نوسو ویلې وبخي په دغه اعلان سوي پانه کې راغلي ده. الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني ادم، موږ د آدم علیه السلام و اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅ څوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی. نو څنګه تاسو دا حق ځان ته ورکوي چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی؟ درېمه مسله چې دی د شوزو اړوند، زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول مثلا دوی ویلی دي چې د شیز ژغ عورت دی، حتی که هغه د قران کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي، نو هلته د غبی بی عائشه چې څلور زره حدیثونه حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې، په یو ټولنه کې، هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیریږي، هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذیږي. کله چې حکومت مشروع نه وي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه تعین کی، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکمه ډله خپله مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پی وسلوالو د ساتلو د تورونو نو ورسته دا ورته امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله له منځه تللې نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګري ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټ رایډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزوري حکومت کې، یو حکومت په ښکارا ډول د داعش خراسان له ډلې سره توپیر لري، خو هلته نورې ډېرې ترهګري ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشتې دي، ځکه د ده په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له 20 نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي، چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسیدلي. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلی او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین د پاکستان غوندخنو ته هم په ځواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پي ملاتړ کوي ویلي د ټي ټي پي مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅ څوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پي ته ځای ورکړی وي.
باید د دوهې ډیل په یاد کړو، د دوهې معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبانو څخه دوه سوه امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دي چې ستاسو خاوره زموږ او زموږ د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي، او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله عالم په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و، دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وجل وکړي. دا هم که د طالبانو د خوا اطلاع نه وي ورکول سوی او دغونه دقیق اطلاع دوی زواهری نه سوی ویشتلی، حال دا چې طالبان د القاعدې سره تر ټولو شی او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولی باوجود دې زواهری په وویشته که نورې ترهګرې ډلې هم شتون ولري هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی، او دوی به هغوی ته داسې اجازه ور نه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبان ډېر کلک هوډ یې ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، سلور سلور ودونه، دا ټول مدلاس ازی که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نومان ډونالد ټرمپ بیا د کابل هوایی ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو د درېمې کلیزې په مراسمو کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایډن اداره ملامت کړې ده. هغه ویلي د جو بایډن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیې په اوکراین زړوره کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ټرمپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ وه، او په وینا یې چې هېواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلوده. ټرمپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبې دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي، او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغې پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ټرمپ د تیرې واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مکماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ټرمپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي، په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ټرمپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ټرمپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مکماستر په وینا دا د ټرمپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر اونۍ په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ اونۍ ځکه وه چې د بلوڅ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوچستانو تیر اونۍ په مچ سیمه کې د راولپنډۍ، کراچۍ او کویټې نښلوونکي د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوزو، او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوچستانو په وینا د پوځ او حکومت غړي وو کوسکړي او وژلي دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالي ډلګۍ بیا خبرداري ورکړه چې د ماهل بلوچ په نوم یوې پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیلا کم کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه 55 پاکستاني عسکري وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړي. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو 17 عملیاتو کې پاکستاني ځواکونو ته دغه تلفات اړولي، خو پاکستاني حکومت بیا د بلوچستانو په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازمه استحکام نظامی عملیاتو بودیجې 40 میلیارد کلداري نور هم لوړه کړي، او د 21 وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچستانو د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پوښتلي چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي، خو بلوچستانو بیا ځواب کې ویلي د اویا کالو نه تاسو له بلوچستانو سره څه څه ونه کړل.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ لخوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وویشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. اینان کومه جګړه، څومره مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. څومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ لږ نه زیات ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسانو او د پښتنو په مقابل کې. نو هر انسان ته پکار ده، زه یواز مسلمان او افغانم نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوچستانو له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
اوسم ټولنیزې شبکې تیرونی افغانستان کې د پخوانی ځواکونو د هغو درې څلوي خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرم چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوی وي. اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته وربخلی دي. دا جنگي الوتکې او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولې وي چې طالبانو ته په لاس ورنشي او د وخت پر رسیدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنی کړی شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکند کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې لمخې به دا الوتکې له دې وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي، خو طالبان نوې په غبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند دغو الوتکو په اړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پخوانی افغان پیلوټان ملامت کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختوري پرېښودل، خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولای چې د کومې ملي سرمایې د ساتنې مسؤلیت ورله غاړې وي، هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې وه چې د پیښه کې د ادعاو له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډز وشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراضیه ناسته نیولې وه، خو طالبانو ورغلي او په زور یې د دوی د اعتراض د خپرولو هڅه کې درې کسان په ډز وشتلي. دغو موټروانان ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه بهر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته یې د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي. درې تنه یې ټپیان کړي، خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربری موټروانانو کمیسون ازادي رادیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکراریږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي، خو د طالبانو لخوا پکې په ډزو عام خلک ویشتل شوي چې بیا وروسته سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیرونی په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې چې په خبرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغات بولي، لاغې وروسته لاس په لاس شوي چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزاوې ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تور چې د 2 میلیون افغانیو په بدل کې 3 منی کاله یوې میړو خې میرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي 8 استولې چې وروسته یې دوسیه طالبانو محکمې ته رسولې او محکمې بیا وروسته بې ګناه ثابت کړ. اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې. اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورځ تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي، خو د انسانانو ورځنۍ چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې ماضي په ټوخېدل او پرنجېدلو د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلت اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول سابندۍ، تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر بادشاه د لټانو له کیسو راووځي او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي، نو دا به راسره ونه مني چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه، جنوبی کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. د غوادونو چې خلک د پرمختګونو لامل ظاهرا ډیر شبک کاری، خو سکال جون کې خبرې شوې نړیوال سروې خودلی چې د مهال ټول نړۍ کې 1 میلیارد او 800 میلیون وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکی کار یا بوختیا نه لري او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو، جنوبی کوریا، جاپان او سنگاپور کې مشت خودل شوي دي. ورپسې د جنوبی اسیا ساحه خودل شوی چې د نړۍ 15 سلنه لټان پکې وسی او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان هیواد د دویمه درجه لټانو مرکز خودل شوی، خو په دریمه درجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشت یاد شوی دی. راپور وایي دا مهال ټوله نړۍ کې 40 سلنه مېرمنې زیات وخت په ناسته باندې تیروي او تر ټولو زیات په جنوبی اسیا کې مېرمنې فزیکي فعالیت نه لري. راپور دغه راز وایي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستی او لټي زیاته شوې، ځکه خلک د فزیکي بوختیا پر ځای ټیکنالوژۍ او ډیوایسونو سره وصل شوي دي، چې له همدې امله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او چې له لټانو مې خبر کړې، نو راځي له داسې کلي مهم خبر کوم چې له 100 کالو راهیسې خالي پروت دی او هیڅ اوسیدونکی نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایا کوی نومیږي، چې حتی په دیوالونو او کنډرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي. کایا کوی کلی 100 کاله وړاندې د عیسویانو کلی و چې په 1922 کال د ترکیې او یونان تر جګړې وروسته یې اوسیدونکي یونان ته واستول شو. د یونان مسلمانان دغې کلي ته راوستل شو، خو د هغوی دا کلی خوښ نه شو او همداسې خالي پاتې شو او اوس ورته یوازې سیلانیان تګ راتګ لري. دا نو دومره وړوکی کلی هم نه ده چې تاسو فکر وکړئ د افغانستان کوم کوچنی کلی به وي، بلکې دا د نړۍ تر ټولو لوی کلی دی چې له 100 کالو راهیسې پکې هیڅ انسان ژوند نه کوي. په همدې سره د نن ومه ورځ